محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1443 هجري لمریز کال د رړم یا عقرب د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې له شپږویشتمې او د 2024 میلادي کال د اکتوبر له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو. چې له ایرانه د غیر قانوني پناه غواړو پر ایستلو د ټینګار په حق لده. ورپسې هم د شهید حسن نصر الله د ځانګړنو په باب یو مستند مطلب درابرو، چې له دې وروسته بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لاړی نننۍ برخه هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/ps انټرنیټي ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی ټول اغیز شیندونکي او نفوذ لرونکي هیوادونه د فلسطین او لبنان د خلکو د عامې وژنې د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. خارجه وزیر یو ځل بیا روښانه کړه روپۍ ټولنه د ریاکارۍ بېلګه ده. روسیا په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدا ته ژمنه ده. او د فلسطین او لبنان د شهیدانو په یاد او د مقاومتي چورلیز د بریالیتوب په خاطر د په پاکستان کې قرآنی سیالۍ ترسره شوې. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته ستر لارخود پاڼه د کاروونکو په اعتراض سره بیرته پرانستله. ایکس یا ټویټر ټولنیز چینل د اسلامي انقلاب د ستر لارخود د ایبری اکاونټ له بندولو څلور ساعت وروسته چې د اسرائیلو په دباو سره یې تړلې وه د کاروونکو په سخت اعتراض سره یې بیرته پرانسته. د امام خامنهای د اثارو د حفظ او نشر د دفتر یو مسؤول مهدي فضایلی وویل په ایکس ټولنیز چینل کې د اسلامي انقلاب د ستر لارخود ایبری اکاونټ چې په بسم الله الرحمن الرحیم سره یې کار پیل کړی و په دوهم ورځې فعالیت وځنډول شو. له دغه اقدام وروسته چې د ایکس یا ټویټر د ټولنیز چینل د کاروونکو له سخت اعتراض سره مخ شو، په ایکس چینل کې د اسلامي انقلاب د لارخود ایبری اکاونټ بیرته پرانستل شو. دا ویلو د امریکا میټانیز شرکت د 2014 کال د فروری په 8 نیټه د بیان د ازادۍ د اصولو په یو اپوټا اقدام کې په انسټاګرام او فیسبوک کې هم د اسلامي انقلاب د ستر لارخود امام خامنهای وی پاڼې تړلې دي. په انټرنیټي فضا کې د اسلامي انقلاب د ستر لارخود د ټولنیزو پاڼو اکاونټونه په داسې شرایطو کې بندېږي چې په وروستیو کلونو کې په لویدیځ کې بد مخینه لرونکي شخصیتونو، چارواکي او حتی کاروونکي له اسلامه د ویرونې د مسلمانانو د مقدس آسماني کتاب او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د به حرمت لپاره په هر یو پلمې سره په ټولنیزو چینلونو کې استفاده کوي. او له دغه ناغېړي اقدامه اروپایی ټولنه هم ملاتړ کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په فلسطین او لبنان کې د جنگ د فوري دریدا د لپاره د ټولو لوبغاړو په هڅو په ټینګار سره وویل باید یوې ډیپلوماټیکې غوره نتیجې ته د رسیدا لپاره د فلسطین او لبنان د ملتونو روا ګټې او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. صاحب چینل د ایران لکول راپور ورکړی دی. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی پرون په تهران کې د دیرا نورو هیوادونو د سفیرانو او د نمایندګۍ د مشرانو په ټول کې وویل په اوسنۍ ټاکونکي او حساس وخت کې ایران د سیونیستي رژیم د جنایتونو او تیریو د دریدا په خاطر پر هر اړخیزو هڅو ټینګار لري او لا نړیوالو ټولنو غواړي چې د غزې تړانګې او لبنان د خلکو د عامې وژلې او بمباریو د دریدا او همداراز په سیمو کې د انسان دوستۍ د مرستو د اسانتیاو او د کډوالو په بوګنونکي وضعیت د غور لپاره د فوري او پریکنده اقدامات وکړي. خالی عباس عراقچی د ملګرو ملتو د یو غړي حکومت د نړیوالو انساني دوستۍ د حقوقو او نسل وژنې د منع کوونکي کمیشن د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو د ښکاره خلاف ورزیو په وړاندې د فوري او ډلیز اقداماتو لپاره د جنیوا د څلورو وړو کنوینشنونو د غړو حکومتونو د مسؤلیت په یادونې سره د سیونیستي جنایتکار رژیم د کنټرولولو لپاره د نړیوالې ټولنې د پریکند او غشیندونکي فوري خوځښت غوښتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر روښانه کړې ده تر څو چې په غزې ترانګې او لبنان کې د سیونیستي رژیم تیری ونه درېږي سیمه باره مخت ونه ویني او په همدې خاطر ایران په سیمه کې د هر اړخیزې او عادلانه تلپاتې حل لارې لپاره ځینې سیمه ییزې او عملیاتي لارې چارې وړاندې کړې دي چې د برخلیک ټاکنې د حق لپاره د فلسطین د ملت د ذاتي حقوقو پر رسمیت پیژندنې مشتمل دي. د ایران خارجه وزیر همداراز د لبنان په باب هم یادونه وکړه چې باید دغه هیواد میداني او جغرافیایي واقعیتونو ته د ژوره توجه وشي. د لبنان حزب الله او مقاومت د دغه هیواد په خلکو کې ریښه لري او له منځه نشي وړل کېدلی. هغه په دې خبرې په ټینګار سره چې هغه پلانونه چې یوازې د سیونیست رژیم ګټې په نظر کې ونیسي نو قطعا به ناکام وي وویل. بېشکه په غزې ترانګې کې د نسل وژنې دوام او د لبنان او سوریې په ځای د سیونیست رژیم تیری په نورو سیمو کې د دغه تیریګر رژیم د ترهګرو پوځي بلاغوښتنو تکرار د نړیوالې سولې او امنیت ګواښونکي اقدامات دی او امنیت شورا پابنده ده چې عملي ګامونه پورته کړي او د ملګرو ملتونو د منشور د اووم څپرکي په اساس د سیونیستي رژیم په ضد سخت بندیزونه ولګوي. همدارز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د تندر نومي ترهګري ډلګۍ د سرغنې په پانسي کې دا پسې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل د ګوت وهونکو څرګندونو په غبرګون کې وویل اروپا د ریاکارۍ ستره بېلګه ده. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر د کمیشن مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن مشر کلوایي د انساني کرامت او ژوند باید ملاتړ وشي. زه غواړم باور وکړم خو مسله دا ده چې په اروپا کې د تاسو ملګري له کوم شرم پرته په غزه کې د نسل وژنې او په لبنان کې د قتل عام ملاتړ کوي. عراقچی دغه راز وویل په غزه کې د څه د پاسه 50,000 فلسطینیانو د وژلو پای ته د رسولو لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا د کوم تدبیر غوره کولو په باب څه نظر لري. هغه په لبنان کې د کابو 1.5 میلیون پناه غواړو د کډه په سر کېدا د پای لپاره او خپلو کورونو ته د دوی د بیرته ستنېدا لپاره د اروپایي اتحادیې د تدبیرونو د غوره کولو په باب تاسو څه فکر لري؟ آیا د هغو کورنیو د ملاتړ لپاره چې د جمشید شار مهد په وسیله وژل شوی دی د اروپایي اتحادیې لخوا څه تدبیرونه غوره کول مو په ذهن کې شته؟ که کوم ځواب نه لرئ نو باید وویل شي چې اروپا یوازې د ریاکارۍ بېلګه ده. د ایران خارجه وزارت د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي صلاحیتونو سره په رابطه کې د برلین د ځینو چارواکو په لاسوهنکو دریځونو باندې په اعتراض کې په تهران کې د جرمني سفیر احضار کړ. صاحب چینل راپور ورکړی د ایران د خارجه وزارت د لویدیځي اروپا د چارو د برخې عمومي مدیر مجید نیلی احمد آبادی پرون په تهران کې د جرمني د سفیر کارکوس پورسل په احضارولو سره د هغه جمشید شارمهد سره په رابطه کې د جرمني د ځینو چارواکو ناسمو دریځونو په باب چې د ترهګرو عملیاتو د لارښوونې او منظمونې په خاطر په پانسۍ محکوم شوی وو د اسلام ایران سخت اعتراض وسپارلو سره وویل له جمشید شار مهد څخه ملاتړ چې د څو ترهګرو اقداماتو مسؤول وو د قانون د حاکمیت د انساني حقوقو د ملاتړ او له ترهګرو سره د مبارزې د مقابلې په زمینه کې د جرمني د حکومت له اداګانو سره په تضاد کې دي. روسیا په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا لپاره ژمنه ده. د روسیې د مشرانو جرګې مشرې چې د پاکستان په سفر تللې د دغه هیواد په پارلمان کې په خپلې وینا کې وویل ماسکو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا لپاره هم هغه راز پابند ده. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی د روسیې د مشرانو جرګې مشرې میرمن والنتینا ماتوینکو په خپلې وینا کې ویلي ماسکو اسلام آباد باید د امنیتي مسلو په باب خپل متقابل درک وساتي. هغې ویلي ډاډمن یم چې د نړۍ د ثبات او امنیتي مسلو په فضا کې د وسلو د دېره کولو د مخنیوي د بایولوژیکي کیمیکل او زهرجن وسلو د ممنوعیت د غیر قانوني بندیزونو د نه منلو او دغه راز د بشري حقوقو په خبرو اترو کې د سیاسي چارو نه منلو په باب به موږ خپل متقابل درک وساتو. ماتوینکو ټینګار وکړ ماسکو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا لپاره هم هغه را ژمنه ده او په دې باب به خپلې ټولې هڅې وکاروي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم څه موده مخکې له روسیې رسندویو سره په یوې مرکه کې ویلي وو د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د رژیم په رسمیت لنه پیژندلو سره سره روسیا له کابل سره دوستانه اړیکې لري چې زیاتره پر اقتصادي ملګرتیا او متمرکز دي. هغه ټینګار کړی د افغانستان له طالبانو سره سیاسي اړیکې دوام لري. البته په هر حال په رسمیت پیژندنې ته ځینې دودیز حقوق او اړتیاوې وجود لري. زما له شخصي نظره د دغه مسلې حل ته لاسرسی ممکن دی. همدار از د روسیې فیډریشن مرستیال دفاع وزیر له پاکستان سره د فوجي ملګرتیا او په اهمیت په ټینګار سره ویلي دي چې هیواد د پاکستان د هوایي ځواک د اړتیا وړ تجهیزاتو د تامینولو او د تخنیکی ملاتړ لپاره تیار دی. ایرنا خبری اجانس له اسلام آباد راپور ورکړی د روسیې مرستیال دفاع وزیر جنرال الیگزینډر فومین په مشرۍ د روسیې یو لوړ رتبه پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د هوایي ځواک له قماندان جنرال ظهیر احمد بابر سره کتنه او خبرې ترې وکړې. اسلام آباد ته د روسیې د دغه لوړ پوړي فوجي چارواکي سفر د دروژبه و په نامې سره د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو د هغې ګډې بانورې له ترسره کېدا څو ورځې وروسته شوی چې تر دوو اونیو پورې د پاکستان په شمال لویدیځ کې دوام درلودلی. د پاکستان د پوځ د آی ایس پی آر په اعلامیې کې هم راغلی دي د روسیې د پوځي پلاوي او د پاکستان د هوایي ځواک د قماندان په لیدو کتو کې د پوځي دفاعي صنعت د ملګرتیا او په پیاوړتیا او پاکستان له هوایي ځواک څخه د تخنیکی ملاتړ او د ګډو پوځي مشکونو له لارې د موجوده اړیکو د پیاوړتیا لپاره د نوو لارو چارو ارزولو باندې هم ټینګار وشو. او د پاکستانیانو د غزې او لبنان د شهیدانو په یاد کې قرآني سیالۍ ترسره کړې. د پاکستان په پېښور او حیدرآباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلتوري خونو کې د غزې او لبنان د شهیدانو په یاد کې د قرآن کریم د حفظ او قرآت سیالۍ ترسره شوي او غوره کسان هم نازول شوي دي. زمو خبریال اسلام آباد راپور راکوي د فلسطین او لبنان د لسګونو زره ښځو او ماشومانو او بوډاګانو د شهادت او په نیوکي ټاټوبو کې د وروستیو پېښو ته په پام سره په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري سلایارې په وړاندیز او د سراط الهي قرآني مدرسو په ګډون سره په پېښور او حیدرآباد کې د ایران په کلتوري خونو کې د قرآن کریم د قرآت او حفظ سیالۍ ترسره شوې. داود د محال خبرونه.
نورستان ولایت کې په لومړي ځل سیمیز نگارستان پر فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي په دې نگارستان کې به د دې ولایت لرغونی هنري آثار خوندي او نندارې ته وړاندې شي. د نورستان ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي د دې ریاست په اډانه کې په لومړي ځل د سیمیز نگارستان څنګه پرانیسته چې د اوس لپاره پکې د خطاطۍ نقاشي او مینیاتورۍ 25 آثار خوندي او نندارې ته وړاندې شوي دي. نوموړی وایي د نگارستان د پرانیستې موخه په دې ولایت کې د لرغونو هنري آثارو خوندي کول او د نورو هنري آثارو د پنځونو لپاره د هنرمندانو هڅول دي.
لومړي ځل لپاره چې نگارستان د ګالری برخه هم دلته فعاله کړې ده چې تقریبا خوښه 15 مختلف آثار پکې ځای په ځای شوي دي.
خو ګوزانو دا زمونږ د خبريال له کابله راپور چې ستاسو خدمت ته وړاندې شو. سیاسی تبصره. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم له ایران د غیر قانوني بهرنیانو پر استلو د ټینګار پاړه تبصره دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو مشر قومندان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د روان 1443 لمریز کال تر پای پورې به 2 میلیونه مدرک نه لرونکي کډوال ایران و ایستل شي. سردار احمد رضا رادان زیاته کړی ده تر اوسه پورې 8.5 میلیونه لکه بے مدرکه مهاجر له ایران وستل شوی دی. په ایران کې د بهرنیو وګړو د منظمولو پروګرام په دې وروستیو کې پیل شوی او په ایران کې د میلیونونو بهرنیو وګړو د غیر قانوني شتون ستونزو او پایلو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت حکومت هوډ لري چې هغه غیر مجاز بهرنی وګړي چې له ختیځي پولو څخه ایران ته په غیر قانوني ډول داخليږي وباسي. په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي بدلونونو وروسته د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایران اسلامي جمهوریت د افغان مهاجرینو پناه لټونکو له یوې لوی سیلاب سره مخ شوی دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوی. دغه شان په ایران کې د افغان مهاجرینو شمیر له شپږ میلیونو اوښتی دی. په ایران کې د مهاجرینو پناه غواړو له 90% څخه زیات افغانان دي چې زیاتره یې په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. په ایران کې د رسمي چارواکو په وینا د دغه شمیر وګړو د اوسېدو لګښت په کال کې له 10 میلیارد ډالرو څخه زیات دی چې نړیوالې کړې پرې سترګې پټې کړې دي. خو سره له دې د ایران اسلامي جمهوریت د بندیزونو له امله له سختو شرایطو سره سره د کډوالو کوربتوب ته دوام ورکړی. خو د ناقانونه او غیر قانوني بهرنیو وګړو د شتون له امله د رامنځته شویو ټولنیزو او امنیتي ستونزو له امله نه یوازې ایران بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د هغوی د منظم کولو په موخې سره هلې ځلې پیل شوي دي. له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت د پولیسو قمندان هم ویلي دي اجازه نه ورکول کیږي چې ځینې کسان په غیر قانوني توګه ایران ته ورشي او دلته ژوند او کار وکړي. غیر قانوني بهرنیان په هیڅ توګه نشي کولی چې د ځان لپاره کار پیدا کړي او دلته دیر شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دا مقاومت سالار په دې رادیوي مستند کې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي شهید سید حسن نصر الله ژوند ته کتنه شوې ده. لومړی برخه د ماشومتوب دوره.
سید حسن نصر الله د 1918 لمریز کال د اگست په 1 جشمه د بیروت د ختیځ په برج حمود کې زیږیدلی دی. هغه په کورنۍ کې د 9 نورو اولادونو په منځ کې تر ټولو مشر اولاد وو او درې وړونه او 15 خویندې یې درلودې. کله چې هغه ماشوم و د ناسم اقتصاد او نامناسبو کاري شرایطو په خاطر د هغه کورنۍ د بیروت په جنوب کې د الکرنتینا سیمې ته ولاړه. خو په 1915 میلادي کال کې د لبنان د کورنۍ جګړې له پیل سره هغه او کورنۍ البازوریه کلي ته ورستانه سول. سید حسن په ماشومتوب کې د خپل یانا اوږد تور دسمال پر خپل سر تړله او حاضر کسان ته به ویل زه یو روحاني یم زما پسې لمونځ وکړئ. د سید حسن نصر الله په ژوند کې د هغه له لویو ارمانونو څخه یوه هم په مسجد الاقصی کې لمونځ کول و.
اولا اعمال بيد الله سبحانه وتعالى بس اذا حطينا جانبا هذا البعد انا رايي بحسب المنطق والزمن وتطور الاحداث في المنطقه وفي العالم انا من الذين يملكون املا كبيرا جدا ان اصلي انا في القدس.
دویمه برخه زده کړي.
هغه له ماشوم توپ څخه له مطالعه سره ډیره مینه درلوده او د دینی علومو په برخه کې ډیره مطالعه کړي وه. سید حسن خپلې لومړنۍ زده کړې په کوی نجاح او سنیل فیل په ښوونځیو کې بشپړې کړې او د لوبلان د کورنۍ جګړو په وخت کې له خپلې کورنۍ سره خپلې پلرنۍ ټاټوبي یعنی بازوریې ته ورستون سو او په سور ښار کې ښوونځی پای ته ورساوه. په هغه وخت کې په البازوریې کې مارکسیستي او کمونیستي کینپاله خوځښتونه ډېره فعاله وو، خو هغه له عمل اسلامي غورځنګ سره چې په لبنان کې د امام موسی صدر لخوا تاسیس سوی و یو ځای سو. دومره موده لا تیره سوې نه وه چې سید حسن په البازوریې کې د عمل د استازي په توګه خپل سیاسي فعالیت پراخ کړ. هغه د سور ښار په صدر جماعت کې د سید محمد الغروي په نوم له یوه دیني روحاني سره آشنا سو او د هغه په مرستې سره د خپلو دیني زده کړو د دوام لپاره نجف ته ولاړی. هلته سید حسن نصرالله د آیت الله سید محمد باقر صدر سره اړیکه ونیوله، خو هغه د سید عباس موسوي په نوم یو کس ته ور وپېژندلو. سید حسن نصرالله په نجف کې د سید عباس موسوي او آیت الله صدر تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړ او په 1908 میلادي کال کې د زده کړو لومړۍ برخه بشپړ کړه. په دغه وخت کې په عراق کې سیاسي او امنیتي بدلونونه پراخ سي وو او له همدې امله د نجف د دینی علومو زده کوونکي تل تر تعقیب لاندې وو. په دې موده کې د لبنان محصلینو د عراق له الدعوه ګوند، د لبنان له عمل غورځنګ او د سوریه له واکمن باس ګوند سره د ملګرتیا په ګډون له مختلفو تورونو سره مخامخ وو. سید حسن په عراق کې د فشارونو له امله لبنان ته ورستون سو او د بعلبک د دینی مدرسه کې په زده کړو او تدریس بوخت سو. نجف ته د تګ او د اسلامي علومو د زده کړې اصلي هڅونکی د سور ښار د جمعې امام سید محمد غروي وو. نصر الله په 1909 میلادي کال کې د دیني زده کړو د بشپړ کولو لپاره قم ته روان سو، خو د یوه کال په تیریدو او په لبنان کې د کړکېچونو په زیاتېدو سره د حزب الله د غورځنګ د شورا په غوښتنه بیرته بیروت ته ورغی.
دریمه برخه حزب الله.
په 1928 میلادي کال کې د اسرائیل له خوا د لبنان تر اشغال ورسته د مستضعفینو د عمومي بسیج په نوم یو سازمان جوړ سو چې ورسته بیا د اسلامي مقاومت په نوم یادېده. حزب الله غورځنګ په همدې کال کې د صبرا او شتیلا د وژنو په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو او یو کال وروسته د راغب حرب د وژل کېدو په مناسبت د خپل موجودیت د اعلانولو تر څنګ د لبنان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپلې موخې او پلانونه اعلان کړ او د دغه هېواد د سیاسي نظام د بدلون غوښتونکی سو. په 1928 میلادي کال کې په ایران کې د سید روح الله خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د اسلامي جمهوریت په رامنځته کېدو سره او د موسی صدر له برمته کېدو او د مصطفی چمران له شهادت وروسته سید موسوي د شیعه عالمانو او د خپلو یو شمېر شاګردانو په همغږۍ سره له عمل غورځنګ څخه جلا سو. عمل غورځنګ په دغه وخت کې د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره کورنۍ جګړې ته ورداخل سوی و. سید موسوي او د هغه شاګردانو من جمله سید حسن له عمل څخه تر بیلتونه ورسته د لبنان د حزب الله غورځنګ په نوم د مقاومت ډلې د جوړولو لپاره اقدام وکړ. د لبنان شی عالم سید عباس الموسوی چې د حزب الله له بنسټ ایښودونکو څخه و سمو د وروسته په 1991 کال کې د دغه ګوند د عمومي منشي دنده پر غاړه واخیسته. له سید عباس موسوی وړاندې صبحی طفیلی د دغه ګوند عمومي منشي و. دغه ګوند د اسرائیلو ضد فعالیتونه په شهادت غواړي عملیاتونو سره پیل کړل، بیا خپل پوځي ځواک زیات کړ او د کاتیوشا راکتونو او چریکي جنګونو سره یې له اسرائیلو سره مقابله وکړه. سید عباس موسوی د لبنان د حزب الله دوهم عمومي منشي و. هغه د خپل فعالیت په لومړیو کلونو کې د فلسطیني ځواکونو تر څنګ له اسرائیلو سره جګړه وکړه او کله چې عراق ته د زده کړو لپاره ولاړ د باس رژیم پر ضد د مقابلې هود وکړ او کله چې بیرته لبنان ته ورستون سو د حزب الله په جوړولو سره په جدي توګه له اسرائیلو سره جګړه پیل کړه. هغه د 1992 کال د فبروري په 14 نیټه د شیخ راغب حرب د تلین په مراسمو کې د ګډون لپاره د جبشیت کلی ته ولاړ او په مراسمو کې له ګډون او وینا کولو وروسته بیروت ته ورستون سو. چې اسرائیلي چورلکو په لبنان کې د اسرائیلي جاسوسانو لخوا د ورکړل سویو معلوماتو له مخې د سید عباس موسوی د موټرو پر کاروان برید وکړ او هغه د هغه زوی او میرمنې په شهادت ورسېده. د 1992 کال د فبروري پر 14 نیټه د اسرائیلي چورلکو لخوا د سید عباس موسوی له ترور وروسته حسن نصر الله د حزب الله غورځنګ د مرکزی شورا په اتفاق سره د دغه غورځنګ د عمومي منشي په توګه وټاکل سو.
ان استشهاد امين عام حزب الله دليل على مدى الرشد والعظمه التي وصلت اليها مسيره حزب الله في لبنان ودليل على مدى الخلوص للاهداف الالهيه ودليل على مدى انسجام القيادة مع القاعدة ودليل على مستوى العطاء بلا حدود ودليل على مستوى الحضور في الساحة ودليل على حجم الوفاء للمشروع وللأمة وبداية تحول روحي ومعنوي وجهادي كبير لا يتوقعه احد حتى الذين ظلموا.
په حزب الله کې د نصر الله لومړنی جدي مسولیت د مقاومتي ځواکونو چمتو کول او د پوځي واحدونو جوړول وو او په عین وخت کې هغه د لبنان په پارلمان کې د حزب الله د استازي ابراهیم امین مرستیال هم وو. په 1988 کال کې د حزب الله د اجرایوي کمیټې له جوړېدو سره سم نصر الله د دغه کمیټې د رئیس په توګه وټاکل سو. بیا د حزب الله غورځنګ په مرکزی شورا کې هم شامل سو او د دغه شورا اجرایوي مسؤل هم وو. حزب الله د سید حسن د عمومي منشي توپ په دوره کې وتوانېده چې په لبنان کې د شیعه سیاسي ډلې په توګه په څو مذهبي تمایلاتو سره ځان ته یو ځای جوړ کړي او د لبنان په سیاسي جوړښت کې د حزب الله د شتون لپاره یو نوی ساحه تعریف کړي.
سلورمه برخه لا اسرائیل سره مبارزه.
سید حسن نصر الله د لبنان د حزب الله د مشرۍ له پیل څخه د اسرائیل په خلاف يرغلیز دریز خپل کړ. په 1992 کال کې، یعنی یو کال وروسته له هغه چې سید حسن نصر الله د حزب الله عمومي منشي سو، د حزب الله او د اسرائیل ترمنځ په شخړه کې شپږ اسرائیلي پوځیان ووژل شول. له اسرائیلو سره د حزب الله غورځنګ جګړه د لبنان له جنوب څخه د اسرائیلو تر تیشتې پورې دوام پیدا کړ. په 1990 میلادي کال کې د وژل شویو اسرایلي پوځیانو شمیر 40 تنو ته ورسېده، او کله چې وضعیت سخت خراب شو اسرایل مجبور شو چې په 2000 میلادي کال کې له لبنان څخه ووځي. د لبنان له جنوب څخه د اسرایلو په ایستلو کې د حزب الله غورځنګ بریا، او په 1990 میلادي کال کې د نصر الله د زوی په شهادت رسیدنه د لبنان په جنوب کې د سید حسن نصر الله د لا زیات محبوبیت لامل شو. 2000 میلادي کال کولای سو د حزب الله غورځنګ او د سید حسن نصر الله په سیاسي ژوند کې یو له مهمو کلونو څخه وګڼو. کله چې حزب الله غورځنګ وتوانېده د ستومانه کوونکې جګړې په تنظیمولو سره 18 کلن اشغال پای ته ورسوي، او د لبنان له جنوب څخه اسرایلي ځواکونه په شا وتنبوي، د مقاومت پر بنسټ د اسرایلو شرمناکه ماتې د حزب الله غورځنګ د دریځونو د پیاوړي کولو سربیره د دې لامل سو چې سید حسن نصر الله د عربو په منځ کې بې ساري بریالیتوبونه ترلاسه کړي، تر دې چې هغه په عربي نړۍ کې د خورا مهم شخصیت په توګه وپیژندل سو. د لبنان حزب الله غورځنګ په دې بریا سره وتوانېده چې د لبنان په سیاسي ډګر کې خپل شتون دومره پیاوړی کړي چې د لبنان په پارلمان کې د پراخ شتون سربیره د څو وزارتونو مشري هم ترلاسه کړي. په 2008 میلادي کال کې د درجې شورزنی جګړې په ترڅ کې حزب الله یو ځل بیا بریالی پایله ترلاسه کړه. دغه موارد د دې سبب شو چې د لبنان جګړه ځپلي هیواد چې له اسرایلي رژیم سره د ګاونډیتوب له امله ډېر زیانمن سوی و د حزب الله په اړه یو ځانګړی حساب پرانیزي.
في حرب تموز والتي كانت حربا عالمية على مستوى القرار وعربية على مستوى الدعم وإسرائيلية على مستوى التنفيذ وكان العنوان سحق المقاومة في لبنان وقد شهدتم جميعا قساوة وعنف الهجمة الإسرائيلية فعل على عملية أسرة وإنما هو تصفية حساب مع الشعب والمقاومة والدولة والجيش والقوى السياسية والمناطق والقرى والعائلات التي ألحقت الهزيمة التاريخية بهذا الكيان المعتدي الغاصب الذي لم يعتب على الهزيمة. لرئيس الأركان الذي يهدد بإعادة لبنان إلى ما كان عليه قبل 20 سنة، لبنان هذا الموجود هلا غير لبنان، وإذا اختاروا المواجهة عليهم أن يتوقعوا أن
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. الآن في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة. أردتم حربا مفتوحة، نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها حربا على كل صعيد. إلى حيفا وتطلقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا.
كل ذلك سيرشق بكم تكلفة باهظة لم تستطيعوا البقاء في أرضنا. لو دخلتم إليها سنخرجكم بالسيف. سنحول أرض جنوبنا الغالي إلى مقبرة للغزاة الصهاينة. هؤلاء الذين يقاتلونكم في الخطوط الأمامية يقاتلونكم ببسالة وتنتظركم عند كل قرية وعند كل تل ووادي.
وصلتني رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام خمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك، أقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب من انتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها.
بنزم برخه د مقاومت جبهه.
سید حسن نصر الله د لبنان د مختلفو بهیرونو په منځ کې د مینې او ورورګلوۍ پزاره منځته کړه، او د مقاومت بهیر د هغوی په مشرۍ د یوه غوره او نیکمرغه ښکارنده په توګه خپلې ودې ته دوام ورکړ. د عربي نړۍ او د سیمې د هیوادونو په ډګر کې د سید حسن نصرالله سیاسي فعالیت داسې و چې هغوی وتوانېد مقاومت د سیمې په ډګر کې د یوه مثبت عنصر او د یو حل لارې په توګه ځای پر ځای او دا موضوع بنسټیزه کړي. په داسې حال کې چې د سیونستانو هڅه دا وه چې د مقاومت بهیر په سیمه کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه معرفي کړي. د مقاومت بهیر د اسلامي امت او د سیمې د امنیت لپاره د ډیرو اثراتو او برکتونو په راوړلو بریالی سو. سید حسن نصر الله تل د سیمې د ولسونو د ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د بې ثباتۍ له عواملو سره د مبارزې په لټه. هغه مقاومت بهیر په یوه نړیوال بهیر بدل کړ او اجازه یې ور نه کړه چې مقاومت یوازې په غزې او لبنان کې محدود سي، او په حقیقت کې دا سید حسن نصر الله و چې مقاومت یې په نړیواله سویه په یوې امنیتي ښکارندې باندې بدل کړ. د سیونیستي رژیم له جنایاتو او په غزې ترانګه کې د دغه جالي رژیم د جنګ له پیل سره هممهاله د لبنان د حزب الله په ګډون د مقاومت د بهیر ټولو ډلو د سیونیستي رژیم او د نیواکرو سیمو د ښارګای میشتو له سترګو څخه خوب تښتولی دي. په دغه موده کې په دغو سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر سیونیستي میش ځایونه ویجاړ او خلک یې بې ځایه سول. ځینو راپورونو د سیونیستي کډوالو شمیر تر 200,000 کسانو پورې ارزولی دي. سید حسن نصرالله تل د سیونیستي رژیم د جنایتونو پر وړاندې د مقاومت په ډګر کې خپل پیاوړی دریځونه ښودلي او کلونه کلونه یې په دغه لاره کې مبارزه کړې ده. د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه په غزه کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو او د ښځو او ماشومانو د بې رحمانه وژنو په زیاتوالي سره د حماس مبارزانو په یوه عملیاتو کې د دغه غاصب رژیم پر ضد مقابلې ته مخه کړه. د الاقصی طوفان په نوم د اسرائیلو پر ضد طوفاني عملیات، هغه عملیات چې د سید حسن نصرالله له نظره د ټول عربي او اسلامي امت جګړه وه.
الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى أنه كما يعاني من نقص في المقاتلين والقادة الذين أصيبوا أو قتلوا في المعارك، أنه يعاني من نقص في الدبابات بسبب تضررها في جبهات القتال في قطاع غزة والشمال. لكن بتعرفوا مثلا هو هون النص الإسرائيلي إجا في قطاع غزة والشمال، لكن بعض الفضائيات العربية شو قالت؟ في قطاع غزة، وحذفت الشمال. في قطاع غزة والشمال وخروجها من الخدمة وعدم إمكانية استعمالها في الميدان ثانية أو حتى في التدريب، إضافة إلى نقص الذخيرة، وأن كمية الدبابات المتوفرة حالياً ليست كافية للمجهود الحربي، هل بدنا نعمل حرب على لبنان؟ ليست كافية للمجهود الحربي الحالي في غزة وفي جبهة الشمال، وليست كافية للتدريب، وأن المتوفر حاليا لا يلبي احتياجات الحرب. وأنا أضيف وأعلق على هذا كمان، إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات.
یو کال وروسته او د الاقصا طوفان د عملیاتو د لومړي کلیزې په درشل کې د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 18 او 13 نیټه اسرائیلو په لبنان کې د ترورستي عملیاتو په ترڅ کې پیجرونو ته چاودنه ورکړه، چې د دغه ترهګریز اقدام په پایله کې په لبنان کې زرګونه کسان ټپیان او ځینې هم په شهادت ورسېدل. لدغه ترهګریزو عملیاتو وروسته سید حسن نصر الله په یوه وینا کې د سیونیستي رژیم دغه وحشیانه جنایت ابعادو ته اشاره وکړه. هغه په دغه وینا کې وویل سیونیستي دښمن په زرګونه د پیجر دستګاوې مخه وګرځولې او په دغه اقدام سره له ټولو قوانینو څخه یې سرغړونه وکړه. ځینې چاودنې په روغتونونو، بازارونو، دوکانونو او کورونو کې ترسره سوي. دښمن په یوه ملکی توکی سره نه یوازې د حزب الله ځواکونه بلکې عام خلک هم په نښه کړل.
د مقاومت د سالار سید حسن نصر الله په اړه ریډیوي ډاکومنټري لیکوال او جوړونکی ساناز احسانی، ویندویان علی اصغر عابدی، عبدالرحیم درانی.
تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگان و پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپګم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پر لپسې ډول در ورسیږي، او کچیری کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود نو دا په شنن کې سستی ده، او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل علا شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Թեհրան նախոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հրարցակվում